کابل کې د سهار 8:30 بجې شوي وړاندې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو د واک ته رسیدو د کال پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې ویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدود شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی. بلور ته د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. طالبانو پرون د آریانا نیوز یو خبریال صبور رؤوفي په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې په لړ کې د راپورونو په اساس لږ تر لږه شپږ تنه ژوبل شول، خو کله چې رؤوفي غوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه. دا چې دا خبریال ولې وهل شوی طالبانو تر اوسه په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د آیرلند لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړه. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ څلورمه شل اورا سیالۍ وه. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ 15 سیالۍ سبا چهارشنبه ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. ګرانو زده کوونکو، نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادې رادیو خپرېږي. پیل کې د وم ټولګي کیمیا پیلو. د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خوونکی د پاڼې د جوړښت او دندو په اړه راته ویل چې پاڼه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پاڼه کې له لمر څخه اخیستل شوي مواد په غذا بدلیږي. نن به خوونکی ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یوه مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغو دوه ایکوسیستمونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندي موجودات یو تر بله اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډوله دی. اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دشته، غر او نور. دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګې طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکټورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکي چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکټورونو په نامه یادیږي. دغه فکټورونه پر دوه برخو ویشل شوي دي. اول فزیکي یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنۍ زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شوي کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. د بیلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم تودوخه تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فاکتور دی. تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړې اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمني خوب بیده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربن ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بې له اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بادونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره، خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندیو عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندي عوامل. له ژوندیو موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتاتی چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربن ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندي موجوداتی چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړني مصرف کوونکي. لومړني مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیما په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړني مصرف کوونکي دي. دویمي مصرف کوونکي، دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړنیو مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړنی مصرف کوونکی او ګیداړه د دویم مصرف کوونکی دي. هر څه خوړونکي د ژوندیو موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د اووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوه شو چې په ایکوسیستم کې ژوندي او غیر ژوندي موجودات په یو بل پورې تړلي دي او د ایکوسیستم غیر ژوندي فکتورونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي ساعت کې مو د غیر غذایی نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر غذایی نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. ښوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاري او غیر فقاري حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاري حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمزي لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمزي لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بڼه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د آزاد شوي انرژي په وسیله خپل ځانونه تاوده ساتي. دا حیوانات د تودوخې وینې لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپریال د تودوخی په درجه پوری اړه لري، یعنی د هغوی د بدن د تودوخی درجه د چاپریال د تودوخی د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخی درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولی د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتین هغه حیوانات دي چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي. څرشیدونکي څکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار و یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې څکیږي، او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمز لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمزی لرونکو زړه دوه درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په بحث کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لانده محیط کې ژوند کولی شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د نهم ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په نهم ټولګي کې د انسان د بدن سیستم، د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په عزله ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضله څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت ته. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړي مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. پر روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنسته کېږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کېږي. نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیر عضلې لري. دیا کسته کچیر تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلي تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیریمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوشل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ در مخه ویل یو، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 30% وزن جوړوي. دوی په هډوکي پوري د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځانته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مابینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي. د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. دغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مابینسته کیږي، او دغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکثري مجرا او نور هغه مواد چې موږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چپ له د زړه څخه دغه عضلې، دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري. د دې حجرې اوږدې دي او یوه هسته په شکل دلی سو. او بل خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویلې ده تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخطط عضلې لري، د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده او د دې حجرې دوه هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونو ترازو یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چې زموږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو دي زموږ تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا او بلې خواته غځولی سو، که زموږ زړه ونه غواړي نیسو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي، د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلې او د زړه عضله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي، کولمې خپله کار کوي زموږ په کنټرول کې نه دي، زړه خپله غورځي زموږ په کنټرول کې نه دي او هم داسې نور. سکلیټي عضلې داسې فکر کېږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه وغواړم چې سترګه د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم بیا نه راپوم، دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې په نورمالو وختو کې سترګه خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادې پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو درسي ساعت همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
اوس هم تاندی څنګه پروگرام خبريږي.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یوه میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی، نه تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کېږي، ځکه د کانکور ډېر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تنه مې دومره کړي دي چې زه باید تب ته کامیابه شم. یعنی موږ مکتب کې که چېرې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته؟ خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه روپۍ ټولوو، موږ څو کورسو کې دلته درس وایو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کېږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمینه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا وه چې سړی به د رښتې د کامیاب شي، هماغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نه عمر کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړی کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هماغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چشای شروع کوي باید له خپلې علاقې سره مره کار شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هېڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله اووم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څېر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو، هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کم حل شوي. په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډېر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رشتې او دغه مثلا د هر پوهنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پوهنځی دغه دونه لري، او فواید ورته وویل شي. یو خاص ګروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به د هغې نه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې هم تشریح ورکول شي، همدغه نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پوهنځي سره. دغسې یو ګروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل وي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواده د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځیو په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي. په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي او شاگرد په ناکامۍ کې هم دواړ صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نومرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په دریس و نور باندې هم به نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په دریس و نور باندې مسلین خو نور پنځه ته کمیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه د تور ته نور رشته چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري د رشته ته کمیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال د تمل لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښ وي، هغه څنګه کولای شي ځان ته نور پنځه انتخاب کې کېدای شي په کې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو، دا پنځه انتخاب هم دغه لپاره دي چې په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې پالزي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې پسلا لاره پیدا کوم. دا حتمی نه ده چې یو سړی پتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وایي چې دا او هغه پوهنځی انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې هیڅ زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بلهر قناعت ورکړي چې زه طب لپاره نه یم جوړ. د بل خوانه لوړ زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ازاین پکې تدریس کیږي او بلاخره په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پاڼو کې ولري، تر څو داوطلب مخ له دې چې انتخاب وکړي اول لاش لوړ زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایت هلته وګوري. پانځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازمن پکې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهي د پانتونونو نه تحصیلات علی نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی. که موږ په دغه برخه کې پانتونه ښه معرفي کړو، داوطلبانو ته مخکې له امتحان نه دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میل منی ولولے را پروی او پزڑ کی میل منی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی میل منی ولولے را پروی او پزڑ کی میل منی ولولے را پروی او ساده بنگړو شرنګ